ازادي راډیو څخه د مخمنې خبری مجلې اوریدو ته مو زه امید ظهیر مل هر کلی کوم په روانه نیم ساعته خبری مجله کې به واورې چې که څه هم ملګرو ملتونو له پاکستان څخه په خپله خوښه د افغان کډوالو ستنېدل ځنډولي، ولې د هوت میاشتې له پیل تر اوسه له 300 زیات کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستن شوي دي. دا ګڼ نور مهم خبری موضوعات روانې نیم ساعته خبری مجلې برخه ده. خو لومړی لنډ خبرونه. خبرونو سره ټکی، افغانستان د کورونا د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. په غور کې له ایران راستانه شوي درې کسان مړه شوي او د مسکو د ټاکنو کمیسیون مشر له دندې استعفا کړې. د خبرونو تفصیل، د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې د هغه وړاندیز هر کلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایرس ته خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند وشي. اوس د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند غوښتنې هر کلی کوي. هغه زیاته کړي د افغانستان حکومت هم له طالبانو غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان او جګړه ودروي. د وحید عمر له قوله د کورونا ناروغۍ له امله د هیواد حالت کړکېچن لوري ته روان دی او کچېرې اوربند اعلان شي نو حکومت او د عامې روغتیا وزارت به د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه په خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او پر یادې ناروغۍ د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د غور ولایت چارواکي وایي هغه درې تنه ناروغان چې تازه له ایران راستانه شوي وو د نامعلومو دلایلو له مخې مړه شوي دي. د غور د پسابند ولسوالۍ سرپرست عبدالاحد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه کسان په شیرلاس کلي کې مړه شوي دي. سرپرست ولسوال وایي له ایران هر ورځ په لسګونه کسان له روغتیایي معاینې پرته دې ولسوالۍ ته راستنېږي. بلخوا د غور د والي مرستیال حبیب الله رادمنش وایي د دغو درېو کسانو د مړینې د علت په اړه څېړنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت هم مني چې درې کسان چې له ایران راستانه شوي وو مړه شوي، خو وایي دوی سیمې ته پلاوی لګلی چې په دې اړه څېړنه وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې وزارت وایان وحید الله مایار نن چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 22 ته رسیږي چې ډیری یې په هرات ولایت کې دي. ښاغلی مایار هم دا ډول خبرداری ورکړ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له رسمي لابراتوارونو سربېره هیڅوک د کورونا وایرس د معاینې حق او وړتیا نه لري.
وزارت ساتمه با هیڅ کس مجوز نمیده.
د وای د امی روغتیا وزارت هیڅ از د کورونا وایرس د معاینی حق نه دی ورکړی، ځکه د امی روغتیا وزارت د حق نه لري. هر کله چې موږ یو خپل یو بل لابراتوار پرنيزو د کورونا وایرس معاینات وکړي نو د روغتیا نړیوال سازمان سند ته اړتیا لرو.
سند WHO ضرورت داریم.
د امی روغتیا وزارت هم درول داډ ورکوي چې شهر بلکابر سربیره په مزار شریف او هرات حوزوي روغتونونو کې د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق وروسته د کورونا وایرس د معاینات او لابراتوارونو خپل فعالیت پیل کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د زندانونو او توقيف ځایونو له مسؤلانو غوښتنه کړې ده چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د بندیانو د خوندیتوب لپاره تازه اقدامات وکړي. د کمیسیون په یوه اعلامیه کې روغتیا وزارت نه غوښتي چې د زندانونو او توقيف ځایونو کلینیکونو ته دارو درمل او اسانتیاوې برابر کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د زندانیانو په اړه خپل ارزونه د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د کاب یعنی هوت میاشتې له شپږمې ترسره کړې ده. د دې کمیسیون امنیتي، عدلي او قضایي ارګانونو ته لارښوونه کړې د قرنطین شوی او کسانو د ارزونې لپاره په همغږۍ اقدام وکړي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 22 ته رسیدلې. په کوم زندان یا توقيف ځای کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په ایران کې له پرون راهیسې د کورونا وایرس له کبله د 1,000 نورو کسانو له مړه کېدو سره د مړو شویو شمیر 1,015 ته ورسید. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله دا د 24 ساعتونو په موده کې د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د دې ناروغۍ پر وړاندې د حکومت د اقداماتو دفاع وکړه. په منځني ختیځ کې د کورونا وایرس له کبله ایران سخت ځپل شوی چې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر پکې 14,019 ته رسیدلی دی. د ایران پر حکومت انتقاد کیږي چې د دې ناروغۍ په وړاندې ډیر پڅ اقدامات کړي او ګڼ کسان په هماغه لومړیو کې تداوي کېدلای شول. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی نن دا انتقادونه رد کړل او ویل چې حکومت یې د فبروري پر 9 د دې وایرس له خپرېدو سره جوخت اقدامات کړي دي. کورونا وایرس چې د نړۍ سره باندې سلو هیوادونو ته خپور شوی، تر 200,000 ډیر کسان پرې اخته دي او تر 8,000 ډیر کسان یې مړه کړي دي. او د مسکو د ټاکنو کمیسیون مشر چې لوګ دی مودې راهیسې پر دې مقام ګمارل شوی و، د روغتیایي ستونزو له کبله وړ مورز استعفا کړې ده. د والنتین کوربونوف د استعفا دا خبر پرون د روسي محلي رسنیو ورکړ. په مسکو کې فعالانو د اعتراضونو پر مهال ویل چې د تیر کال د ښاري شوراګانو د ټاکنو پر مهال خپلواک او د اپوزیسیون کاندیدان له کاندیداتورۍ محروم کړی شوي و. دوی د اعتراض پر مهال د کوربونوف د لرې کېدو غوښتنه درلوده. تاس خبري اژانس د کوربونوف خبرې راخیستې چې ویلي دي د خپل اوسني روغتیایي وضعیت له کبله د دې څوکۍ تیریږي. شپږ شپېته کلن کوربونوف له 1995 میلادي کال راهیسې د مسکو د ټاکنو مسؤول و. تاسې ازادي راډیو اورئ. زموږ خپرونې په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 0.5 صفه په رڼا غږ اورېدلی شئ. او رئیس ملګرو ملتونو له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنول زندولی، ولې لا هم له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده.
از آغاز مای هود تا الهال حدودا 100,000 برگشت کننده داریم.
د کډوالو چارو وزارت سلاکار سید عبدالباسط انصاری و د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په خبرو کې د بشر حقونو موضوع ته اندېښمن دي.
کمیسیون را کمندین لري چې یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکي د هیئت کې ګډون لري.
د دې کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور دا به هم واوري چې په کور دننه یو شمیر بې ځایه شوي د کورونا په اړه لا هم ماما پوهاوی نه لري او په دې اړه اندېښنه هم څرګندوي. که وخت سره وو نور مهم خبري موضوعات به هم درته خپاره کړو. هیله لرم تر پایه مو ولتیا وکړئ. ازادي رادیو زمک پر وې پاړه هم په ژوندۍ باندې خبرې کې ازادي رادیو ټکه اورګ سمو کاتراسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د خپل خوښستنې دل درولې دي. د کمشنرۍ دا کار د دې لپاره کړی چې کورونا وایرس لا ډیر خپور نشي. خو د افغانستان او ایران پوله لا هم پرانستې ده او هر ورځ له ایران څخه ډیر شمیر افغانان خپل هیواد ته راګرځي. عصمت څاروان پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک لارې بندې دي. پاکستان د تورخم او چمن دروازې د دې لپاره بندې کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدا مخه ونیول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي چې له همدې کبله دوی هم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ درولې ده. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکزونه بند کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د اسلام آباد له لوري تړل شوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي رادیو ته وویل د افغانستان نوري پولي پرانستي دي.
فعلا در همجواری ما تنها مرز میان افغانستان و پاکستان مست
ده. افغانستان په داون کې یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې بندې دي او دا هم په حقیقت کې د پاکستان د حکومت په پریکړه بندې شوې دي. خو هغه لارې چې خلاصوالي ډیرو افغانانو ته اندېښنه پیدا کړي هغه د افغانستان او ایران په پوله کې د اسلام کلا بندر دی. هر ورځ زرګونه تنه له دې لارې افغانستان ته راځي. په ایران کې د کورونا په وایرسو نږدې زر تنه مړه شوي او دا هیواد یو له درو هیوادونو څخه دی چې کورونا ناروغي پکې ډېره خپره شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار وایي
از آغاز مای هود تا الهال حدودا 100,000 برگشت کننده داریم. از ایران و خط مرزی میانه افغانستان و ایران متوقف نشده و
به هوت لپیل تر اوسه نشده یو لکتنه بیر تراغیلی او د افغانستان و ایران تر مزپوله تلل شوه نده. زموش اکثر هیوادوال پختل خوش رازی په پوله که چک او کنترول کیشی او بیا خپل هیواد ترازی. تر اوسه پوری په افغانستان کې د 22 تنو کورونا وایرس تشخیص شوی او تقریبا ټول په کورونا اخته کسان له ایران راغلي دي. خو له دې سره سره افغانستان لا هم له ایران سره د خپلې پولې د بندولو پریکړه نه ده کړې. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي یوازې له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري یا خپلې خوښې ستنېدا بهیر د اوس وخت لپاره ودروي.
او دلم چې پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د رسنیدو لړۍ درېدلې، خو هر ورځ له ایران څخه په ډیر شمیر کسان له اسلام قلعه هرات ترانه نوزي. په کابل کې یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ بیا وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هیڅ عامه پوهاوی نه دی شوی. دوی وایي له همدې امله دوی په کمپونو کې دا ناروغۍ پیدا نه شي سخت اندېښمن دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د کورنیو بې ځایه شویو په هر پندغالي کې روغتیایي مرکز لري څو د خلکو روغتیا پالنه وکړي. دیوان ادر پرې راپور لري.
د کابل بګرامیو نساجی سیمه چیرته چې د جنگ جګړو لامل راکړ شوی نږدې 800 کورنۍ ژوند کوي. د پنځه ماشومان مور پنځه دیش کلنه شیرینه هم د کورنۍ یو لس نور غړو سره په دې پندغاله کې ژوند کوي. دوی تر اوسه د کرونا وایرس په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه خو دوی د دغه وایرس نه د ځان ساتنې په تړاو هیڅ ډول چمتووالی نه لري.
نو مشری نه دا راغلی سم دغه جګړې او جنگونه او کاته چې سروبي خان راغلی چې بعد موږ تل کې خوګه ډوډۍ ډېر و مو سپور څوک نه درغل غیر تاسو نه نو وایرس پاغه نه څه خبرې خدونه خبرې چې دا سه مرض ده خو جو کې خور ده او ځانم پاک ساتي ما شمنم پاک سات پر غل خبرې نو
دې پندغالي کې سه باندې 700 کورنۍ ژوند کوي. دا کورنۍ د جنگ جګړو لامل د هیوال لبیلابیل سیمو دل تر کړه شوې دي. د کابل د دې پندغالي مشر محمد ابراهيم د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د کابل د نورو خاریانو په شان دی ورسره د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره لازم امرسته وکړي.
دا ټول د جنگو د ستر غلي چې کورونه بمبار شوی دي هغه ځایونه ورسره وی دي، نو د مجبورۍ څخه د ستر څخه چې د دوی شي تر اصله د نه کېدل دغه د پاره د خلک بې ځای شوی دي یا ماجر شوی دي د غلي د پراته دي د څوک د غلي تشي د خلکو ته توسه پدې د کم ته ماته نه دی راغلي چې د دې کورلا مرص پښتنه وکي یا د دې خلکو د سیاحت پښتنه وکي یا د دې خلکو د خوراک د شپ پښتنه وکي. نه
خدای افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې پندغالو کې میشتو کورنوي ته هم د نور افغانانو په شان روغتیايي خدمات وړاندې کیږي. د دې وزارت ویان وحید مایر د چاشمبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هر پندغالی روغتیايي مرکز لري ترڅو د خلکو درملنې ترڅنګ ورته د کرونا وایرس نه د ځان خوندي کولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
هغه ټول کمپونه سي د لاسرسي لري کلینیکو ته د پخوره غلي دي چې ری کابل کې وقته زیاتېږي همره چې تاسو پذیرې هغه یې مو سپذیرې په قسمت حفظ الصعودو کې مرابیان د صحی دوی سره کار کړی چې صحی پیامونه ورته اموره بخشه دي. چار کلینیک ته مثلا ماشوم د خپل وړي صحی کارکونان دی تر ته تبلیغات هم دي.
په ورته وخت کې بیا د کابل په بل سنډه کې یو شمیر مدني فعالانو د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر یو ونیزه کمپاین پیل کړی. دوی وایي چې دغه وایروس د خپرېدو مخنیوي یوازې د حکومت دنده نه ده، باید ټول ولسی وګړي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مدني فعال محمد عارف حیدری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کوم ټولنه بنسټ دولت په یوازې ډول مبارزه نشي کولای. موږ کولای شو د یو بل ترڅنګ د مسؤلیت احساس وکړو او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه وکړو.
د کرونا وایرس د نړیوال روغتیا سازمان لخوا یو نړیواله وبا یاده شوې ده. افغانستان کې اوس مهال د کرونا وایرس دوی شپې حساب شوی چې تقریبا ټول یې له ایران څخه پراغلو افغان کډوالو کې تثبیت شوی دی. تیرونی د ولسمشری مانی لخوا د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یوې میاشتې لپاره ټول خونیز نظام وتاړه او ټول ورزشي سیالۍ وځنډولې. دغه شان د حج اوقافو وزارت هم د فاتحو واخیستو مراسم ځنډولې دي.
خو کووید 19 یا کرونا وایرس څنګه خبريږي او څنګه ترې ځانونه ساتلی شي؟ د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت د کووید 19 اړوند معلومات خپاره کړي او دا چې خلک څنګه ترې ځانونه ساتلی شي په دې اړه ځانګړي سپارښتنې هم لري. صفی الله ستانگزی پر همدې موضوع راپور جوړ کړی.
د کرونا وایرس یا کووید 19 مثبت پیخي د 2019 کال په دسمبر کې په چین کې ثبت شوې. دغه وایرس د کرونا وایرسونو د کورنۍ یو ډله ده چې د انسانانو په تنفسي سیستم برید کوي او په سخت حال کې د ناروغ په مرګ تمامېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې دغه وایرس له یو انسان بل انسان ته هغه وخت انتقالیږي چې په دې وایرس ککړ انسان توخیږي، پرنجیږي یا غږیږي. خطر هغه وخت زیات دی چې د ناروغ له خولې او پوزې بات شوي د اوبو واړه څاڅکي د مخامخ یا شاوخوا خلکو په خولو یا پوزو کینی. د اوبو دغه واړه څاڅکي درانه دي او په هوا کې ډیر نه پات کیږي، ایلا تر یو متر ولاړ شي او بیا په ځمکه غورځي، نو ځکه هم له ناروغ سره نږدې تماس په ویروس د ککړېدو یو اصلي علت بلل کیږي. په بیلابیلو سطحو باندې د ویروس د پاتې کېدو موده لا نه ده مشخصه شوې، نو دا به ښه وي چې په منظمه توګه بیلابیلې سطحې لکه د کار میز، دروازې او کړکۍ د عفونت ضد اوبلنو موادو، ژیل یا سپری باندې پاک شي. پاسنۍ سپارښتنه هغه ځای کې چې کوم څوک پکې په وایرس اخته شوی وي اشد ضرورت بلل کیږي. د ویروس د انتقال بله لویه لار د انسان خپل لاسونه دي. په داسې وضع کې چې کرونا وایرس ټول انسانان ګواښي، ښه ده چې لاسونه بیرته سترګو، پوزې او خولې ته ورنه وړل شي، ځکه که چیرته لاس په ویروس ککړ سطحه باندې لګیدلی وي مستقیما ویروس انسان ته انتقالیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپارښتنو له مخې بهتره ده چې د ټوخي یا پرنجي په وخت خپله څنګله قات کړی او پرنجه یا ټوخی وکړئ. په دې سره تر ډیره په فضا کې د ویروس د خپرېدو مخه نیول کیږي. بله ښه لار دا ده چې کله ټوخیږئ یا پرنجېږئ له کاغذي دسماله کار واخلئ، او کله مو چې ټوخی یا پرنجه یې ختم شو سمدستي یې په یو سرتړلي سطل کې غزار کړئ. د کووید 19 یا کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي بله لار دا ده چې لاسونه مو په منظمه توګه د عفونت ضد اوبلنو موادو، صابون او ګرمو اوبو باندې ومینځئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ښه ده لاسونه مو تر 20 دقیقې په اوبو او صابون ومینځئ. د دغه سازمان رئیس ډاکټر تیدروس ادهانم په خپله د لاسونو د وینځلو یو ویډیو ډکه کړې او خلکو ته ویلي چې څنګه لاسونه پریولي.
There are several practical measures you can take.
دای وای څو عملی لارې دي چې تر سره کولای شي څو ځانونه له نوې کرونا وایرس خوندي وساتي. تر ټولو مهمه یو لار منظمه ښه او مؤثره لاس هایجین کول یا پریولل دي. د دې کار لپاره صابون او اوبه کارولای شي، او یا بل هر ډول د لاس وینځلو مایع چې الکولي ترکیبات پکې وي. د لاسونو د وینځلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان لاندې طریقې وړاندې کوي. لومړی مو په لاسونو مایع یا صابون ومخه، ورغوی په ورغوی مو لاسونه سره ومخه. د دواړو لاسونو ګوتې مو سره ورورلی څوی منځونه ومخل شي. د لاسونو شاپ صابون ومخه. تر دې ټولو کارونو وروسته مو په لاسونو ښې اوبه تیرې کړئ او په آخر کې وچ کړئ، چې هم ځان له خطره وباسئ او هم نورو ته زحمت جوړ نه کړئ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ثبات او همپالنې ډنه وایي لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د امریکا متحده ایالاتو لخوا د جوړ جاړي هڅې روانې دي. عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل که څه هم محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسم وروسته سره نه دي لیدلي، خو د زلمي خلیلزاد له لورې هڅه کیږي څو دوی یوې هوکړې ته ورسیږي. فیروزه عزیزي په دې اړه جزئیات لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو نږدې لس ورځې اوړي، خو لا هم د امریکا له لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
لوړې مراسم را وروسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي شوې، خو د زلمی خلیلزاد له لورې د منځګړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړې موضوع او طرحه نه دي وړاندې شوي. تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو، نن یا سبا به بیرته راستون شي او دغو خبرو ته به بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ له لورې د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي وو دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لورې هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وایي عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایلې لغوه شي.
طرف جناب ډاکټر صاحب عبدالله مصممن که اونا قناعت ندارند.
عبدالله عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدي تحول رامنځته نشي، لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نشي، هم عبدالله عبدالله او هم پلاویان به قناعت ونه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل آزادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ دې د افغانستان ملي ګټو په نظر کې نیولو سره حل شي.
دې کې به شخصي ګټې او کیمي او ګروپي ګټې ډېرې اهمیت ورکړل شي. اول دا چې د انتخاباتو بیروي اعلان مسله دوړو خواو ته حیثیتي شوې، دوه تحلیفه تقریبا دوړو خواو ته په یوه حیثیتي مسله باندې بدله شوې. بله مسله د صلح ده چې هغه ډېره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف غواړي چې خپل موقفونه او خپل آینده کې تضمین کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله دا پایلې نه مني او وایي د پاکو رایو له مخې ټاکنې ګټلې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د کمیسیون وایان شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل وړاندې د کمیسیون د سولې له خبرو څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي د بهیر پیل کړي. بلخوا د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوي کې باید هغه کسان شامل وي چې د بشر حقوقو او اصولو ته ژمن واوسي. د فرشتینې دا راپور فیروزه عزیزي راوړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون غواړي له بشري حقوقو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کمیسیون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکو پلاوي په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسیون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسیون څخه غوښتل شوي تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسیون علاقمندي نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکو د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه نظارت
کوي. ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکو پلاوي په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوې وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې نه دي پیل شوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د طالبانو سره مذاکره کوونکو پلاوي نهایي شوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هم مهاله ترکیب یې هم اعلان شي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکو په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقوقو اصولو ته ژمن وي. دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پاتریشیا گاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکو پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقوقو اصولو نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقوقو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقوقو پوهوي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقوقو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې لږکیلو غاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیا کې د بیلا بیلو ستونزو له کبله 15 صنعتي فابریکې سقوط شوې. د پکتیا د صنایعو قانون خونی مسؤلان وایي د فابریکو د سقوط یو دلیل د ځایي ادارې نه پاملرنه هم ده. احسان اریان پر دې موضوع راپور لري.
په پکتیا کې د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې 25 صنعتي فابریکې د ځای امنیت د لوړې کرایې برېښنا او ګڼنورو ستونزو له امله سقوط شوې. د دې خونی مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکو د 15 میلیونه ډالرو په شاوخوا پانګونه شوې وه چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه، خو د ولایت ادارې له لوري د اسانتیاو د نه برابرولو له امله له فعالیت ولوېدې. نوموړی وایي
موږ تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، پنځه فابریکې په بېلابېل لاملونو سقوط شول او یو شپېته فابریکې شاوخوا فعال دي. یو دیرش داسې فابریکې دي چې د تهدید لاندې دی چې ممکن په نږدې وختونو کې که ستونزې هوارې نه شي سقوط شي.
ښاغلی جلزی وایي له تېرو دیارلسو کلونو راهیسې ورسره د صنعتي ښارګوټي د کار د پیلېدو ژمنې کېږي، خو تر اوسه دوی ته نه دی توضیح شوی. حاجی فضل رحمان هغه پانګوال دی چې د همدې ستونزو له امله یې د مزایکو او بلوک فابریکه سقوط شوه. دی وایي په دې کار کې 15 میلیونه افغانۍ تاواني شوی.
موږ د مجبور شو دا مواد راوړو، تاوان هم کوو، دومره تاوان زموږ له وسه نه کېده. هغه ماشینونه چې زموږ د ایران راوړي دي هلته پرتې دي، اوس موږ ته خساره 45 لک روپۍ افغانۍ هم رسېدلې دي.
یوازې دوی نه بلکې د فعالو فابریکو خاوندان هم له اوسنی وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي که د صنعتي ښارګوټي امنیت، دایمي برېښنا او د خامو موادو غم یې ونه خوړل شي، شاید ګڼې نورې فابریکې هم خپل فعالیت ودروي. د برېښنایي کیبلو د فابریکې مالک انجینر زهید دولت زی:
د خام مواد دلته نه تولیدېږي، دا له بهره راځي او په الحال دغه صنعتي فارک موږ ته راکړل شوی دا خو خبره ده چې فعال نه ده. نو خدا نخواسته په دې ډارېږو چې دغه د موږ که دا ستونزې حل نه شي تون کې که شاید کاروبار هم ودرېږي.
د پکتیا والی شمیم خان کټوزی وایي د صنعتي پارک د چاردیوالۍ چارې پیل شوي او د سرکونو د جوړېدو لپاره سروې روانه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په راتلونکو دو میاشتو کې عملا دوی ته د ځمکې توزیع عملا ورته شروع کړو، چې نو د احتیاط کار عملا روان ده. دوی ته باید ځمکه توزیع کړو، نو ټولې پروسې طی شوي دي، ځکه تر څو چې دوی فابریکې جوړوي تر هغومره وخت کې هغه سرکونه او د برق کار هم خلاصېږي، هغه به هم زمان رواني.
د پکتیا د صنعتي ښارګوټي جوړېدل او پکې صنعتکارانو ته د ځمکې د ویش ژمنه له تېرو 14 کلونو راهیسې ورکول کېږي، خو لا هم د دوی په واک کې نه ده ورکړل شوی. د پکتیا والی وایي نږدې 600 کسانو په دې ښارګوټي کې د ځمکې د ترلاسه کولو فرمې اخیستې چې په وینا یې چارې به یې له مرکز تعقیب شي او د فابریکو جوړولو لپاره به په وړ کسانو د ضرورت وړ ځمکه وشي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
او یو بل موضوع ده چې د کندوز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په روان کال کې څه باندې 100 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم په کروندګر ویشي. د دې ریاست مسؤلان وایي د غنم به د مرکز سربیره په 14 ولسوالیو کې په کروندګرو وویشل شي. اجمل آریان د کندوز دا موضوع تعقیب کړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي د کرنې وزارت له دغې ادارې سره د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي په خاطر څه باندې 100 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم مرسته کړې ده. دوی زیاتوي چې د دې ولایت مرکز او د ولسوالیو پر بزګرانو د اصلاح شوو تخمي غنمو د ویشلو بهیر دوام لري. په ورته مهال کې د دې ولایت هغه شمیر بزګران چې د غنمو له اصلاح شوو تخمي غنمو څخه برخمن شوي دي خوښي څرګندوي، خو انتقاد هم کوي چې باید د کرنې ادارې تخمي غنم د کښت په وخت کې توضیح کړی وای. د دې ولایت دوه تنو بزګرانو دوست محمد او عبدالجبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ستونزه دا لرو وروره جانه چې موږ بازار نه لرو، وخت چې زموږ غنم ووځي وروره 100 روپۍ او چې موږ تخم اخلو په 200، بېخي نازکه وخت کې دا تخم توزیع کوي. نو موږ له رئیس د زراعت نه دا تقاضا لرو چې تخم او کوټ او دا شی وروره په وخت سره توزیع کړي چې موږ وروره جان له دنه ګټه واخلو.
مشکلات من دغه ده چې موږ غله چې راوځي ارزانه یو او اوس شي اخلو قیمته، من غریب خلک است واخو ټول نه ساتو خرڅوي بیا په مخ وخت کې نور مشکلات ده. پاره غوښتنم دغه ده چې کوټ را سره کومکو کی او غنم را ته ډیر را کی او په وخت را کی.
د کندز د کرنې ادارې د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د ترسره شوی سروې له مخې د غنمو اصلاح شوی تخم د دې ولایت پر 14000 بزګرانو ویشل کیږي او تر څنګ د دغې ادارې د مسلکي کارکوونکو له لوري بزګرانو ته د غنمو د کښت په اړه روزنه هم ورکول کیږي. د نوموړي ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
712.5 میټریک ټن بود که ایره ما برای 14000
موږ ته څه باندې 100 میټریک ټنه د غنمو تخم را رسېدلی او د دې ولایت پر 14000 بزګرانو ویشل کیږي. ویشلو بهیر جریان لري او هر بزګر ته 50 کیلو تخمی غنم ورکول کیږي. دا تصدیق شوی غنم دی تیر کال چې بزګرانو کرلی وو د پام وړ حاصلات ترلاسه کړی وو. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري. نوموړی ولایت د هیواد په سطحه یو له سترو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې ان خلک د افغانستان د کندو په نوم هم یادوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي رادیو دغه خبر کړي مطالب تاسو زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ. ک غواړئ چې ویل ولې یو له دوستانو سره مشارکې، زموږ ادرس ازادي رادیو .org دی. پر دغه ادرس ګڼ نور مهم موضوعات هم خبر شوي دي، کولای شئ چې هلته هم وڅارئ. د کابل پر مهال نږدې شپږ بجې او دېرش دقیقې کېږي. د پښتو برخه په نوې ورځ کې پای ته ورسېده. نظیفه محبوبي د نن ورځې پای وروستۍ خبري مجله په دري ژبه